دا بشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او نجیب عامر درته هر کلی وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری درخبرو. دوه اونیزې خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنی هم لرو، خو لومړی ور ورکو نجیب عامر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر د شورا غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه. کندز ښار نه طالبانو وستل شول او روسي الوتکو د شام پر حلب ښار بمباري کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. ښاغلی غنی وویل چې د نړیوال ټولنې په ملاتړ به افغانستان روښانه راتلونکی ولري. پرون په کابل کې د شورې په ماتم کوونکو په برید کې 14 تنه وژل شول او 14 نور زخمیان شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبر رسنوی ته ویلي چې دا برید پرون په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې د شورا په ماتم کوونکو شوې ده. په وژل شو کې 13 وګړي او یو د پولیسو افسر ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت د امنیتي ستونزو له امله پر شیعهګانو غږ کړو چې لستر غونډو او داسې حرکتونو د ډډه وکړي چې افراطي ډلو ته د تخریبي فعالیتونو موقع ورکولی شي. هلته نن په پاکستان کې د محرم په 10 د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډیری اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ، ټانک او پېښور د امنیت له پلوه حساسې ضلع اعلان شوي دي. په اسلام آباد او پنډی کې هم ماتمي جلوسونه راوستل شوي دي او د جلوسونو لپاره ټاکل شوي ټولې لارې د هر قسمه ترافیک لپاره بندې دي. د دې ترڅنګ د څه قسمه بدې پېښې د مخنیوي لپاره پولیسو سره سره رینجر او اف سي اهلکاران هم ځای پر ځای کړل شوي دي او د مرکزی جلوسونو هوایی نگرانی هم کیږي. ایمنست انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیرل المیدا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندل دي. خبریال المیدا په دې وروستیو کې له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوسټ ترمنس په لانجو راپور لیکلو. هغه تیر ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې حکومت له ملک د بهر وتلو نه منع کړی دی. ایمنست انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لیرې کړي او خبري رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي. د سوات یوې 14 کلنې جینۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جینکو د سفیر اعزاز ګټلې ده. حدیقه بشیر د تیرو څلورو کلو راهیسې په لږ عمر کې د جینکو د ودونو خلاف په ولس کې د پوهې او بیدارۍ لپاره کار کوي. هغې ته دا ایوارډ د اتوار په ورځ د تایوان د حکومت او د امید په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا ورکړل شو. د دې اعزاز لپاره د هندوستان، منګولیا، آرمینیا او تایوان څخه جینکۍ په مقابله کې وي. د اعزاز ګټلو نه وروسته حدیقه بشیر مشال رادیو ته داسې وویل:
زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې ماته ایشین گرلز امبیسیډر اوارډ ملاو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکۍ د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښیي چې موږ یو پر امن قوم یو. او دا اوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی.
حدیقه بشیر تیر کال په امریکا کې د محمد علي فاونډیشن ځانګړی اوارډ هم ګټلو. د تیرو نه ورځو لنختو پس د کندوز ښار بیګاش په لوسلوالو طالبانو پاکړل شو. کندوز امنیه قومندانۍ امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافی مشال لډیو تویل چې د دغه ښار په تصفیه سره په لرو پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال وای په ښار کې وضعیت نورمال دی او یو شمیر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحمید عالم نن مشال لډیو تویل چې له دغو جګړو ورته سلو سو ټپیان او سلور جسدونه روختون ته ورول شوی چې اکثره ملکیان دي، خو تر اوسه د کندوز ښار د تصفیه پاړه وسلوال طالبانو سنه دی ویلي. د بشري حقوقو فعالین وای یو ایرانی ځوانه خزه چې د اعدام سزا په موقتی ډول د دې لپاره ځنډول شوی و چې هغه حاملدار و خی په راتلونکو سورزو کې به په دروازه ډول شي. زینب سکانوان اوس مهال 22 کلنه ده. هغه کورد نژاد ایرانی ده او پرې تور ده چې خپل خوندې وژلو، خو هغه وای خوند به په میاشتو ډبوله. نوموړي په 18 کلنۍ کې نیول شوی و او د محاکمې پر مهال د خپل خوند په د مارک په جرم محکومه بلل شوی و. ایمنست انټرنیشنل پرون په یو بیان کې ویل چې د زینب قضیه انتهایی خپه کوونکې ده او هغه به د اکتوبر په 14 په دارو زړول شي. د روسي جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د درنی بمباری بیا پیل کړی دی. په شام کې د بشري حقوقو د سر اداره چې مرکز یې په لندن کې دی پر نوویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشار الاسد رژیم د تیرې چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسي الوتکو تر ټولو درنه بمباري وي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه بند پاتې دي. د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي. د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پرون ویل چې نیول شوو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د یوې لړۍ منصوبه بندي کړې وه. چارواکي زیاتوي د دغو کسانو نه د بمي چاودنو لپاره د کاریدونکو آلاتو پرزې او سخت دریزه لیکلي مواد ترلاسه کړي دي. د روان کال د جون په میاشت کې د قزاقستان چارواکو ویلي وو چې د 15 وسلوالو یوې ډلې په شمال مغربي ښار اقتوبې کې یو شمېر بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 15 ملکي وګړي او درې امنیتي سرتیري وژل شوي. په دې موقعه د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 13 وسلوال وژل شول او 9 نور ژوندي ونیول شول. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د هوا حال اور.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور د حرارت به زیات نه زیات 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 48 وي. په بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 وي.
دروندونکو تاسو د مشال لړیو نه خبرونه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه نو په ویب پاڼه mashallradio.com همدارس کچري فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لری نو غیدل لري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کی او دا ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ لوستلی شئ او اوریدل هم شئ. کچره سره روان کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل په واوري. په پاکستان کې د شوري لسم ورځ په مذهبي عقیدت سره منځل کیږي او په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. لسوار سره تعلق لرونکي 16 کلنی جنۍ حدیقه بشیر ته د ایشیای جنکو د بشري حقوقو د سفری ایوارډ ورکړل شوی دی.
او زما اراده ده چې کم بین الاقوامی ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو موثره کردار ادا کړي.
د خبر اجنسی تیراکو کې خېلو قبیله کډوالو له حکومت د مرستو غوښتنی لري
چې موږ هم دومره توان شوای دی اګه څومره بوړې خلکو شوای ته نه جو توان موږ شوای او کم نه شوای نو پکور دی چې موږ سروي وشي او بس ټیمونه رولایږي.
د مومند اوسیدونکو د پولیټیکل نظامي لخوا په غیر قانوني توګه د ټیکسونو راغونډولو پر ضد د ګامونو ستاینه کړي.
د پولیټیکل انتظامیا نه په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه چې کمی هم راغلی دی اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام دې مننه کوو.
اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو کې د نوي هندي فلمونو حال درکو.
سرکار کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دی
تو آج بھی نہیں ٹوٹے گا انا کا انشا.
بلا اونیز خبرونه پرگنی شننی او تبصرے هم در خبرو لا مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال لړیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې د محرم لسمی د شوري ورځ په عقیدت او احترام سره منځل کیږي او په دې لړ کې د ملک په لوی او وړو ښارونو کې جلوسونه راوستل شوي دي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. ترڅنګ د ملک په یو شمیر برخو کې دفعه 144 هم لګول شوی دی او د موټر سایکل په غبرګ سپرلی هم بندیز لګول شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
نند محرم په لسمه د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وانو صوبو قبایلی سیمو گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په لوی او وړو خارونو کې ماتمی جلوسونه راوستي شوی دي کم چې با تر ماخامه خپل منزلونو ته رسیدو وروستو اختتام ته رسی. په اسلام آباد او پینډی کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوی دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوی ټولې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندي دي. د ترڅنګ د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره پولیسو سره سره رینجرز او ایف سی اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي او د مرکزی جلوسونو هوایی نگرانی هم کیږي. په پیښور کې هم مرکزی جلوس په خپل مقرر کړی شوو لارو روان دي او په لارو کې ځای په ځای د شربتو او اوبو سبیلونه لګولې شوی دي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه د لسم محرم ماتمی جلوسونو امنیت لپاره د پولیس اهلکارانو سره سره کیمرې هم لګولې شوی دي او د جلوسونو لپاره ټاکلې شوې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندې دي. دغه شان په کوټه او لاهور کې هم د لسم محرم مرکزی جلوسونه په خپل مقرر کړی شوو لارو روان دي. په لاهور کې به ماتمی جلوس نن ماخام کربلا ګامېشا کې اختتام ته رسی. په کراچۍ کې هم د عاشورې مرکزی جلوس د نشتر پارک نه راوستي شوی دی او د مختلفو ځایونو نه د تیرېدو وروستو به حسینیا ایرانیا کارادر کې اختتام ته رسی. په ټول ملک کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د امنیت انتظامات کړی شوي دي او په یو شمېر ښارونو کې د موټرسایکلو په ډبل سورلۍ سره سره وسلې او کرکه خوراونکو تقریرونو هم بندیز لګولی شوی دی. دې ترڅنګه په یو شمېر ښارونو کې بعد د جلوس په لارو کې موبایل سرویس هم بند وي. د ذکر ده چې نن د محرم په لسمه هم په ملک کې عامه رخصتي ده او ټولې تعلیمي ادارې، بینکونه، سرکاري او غیر سرکاري دفترونه بند دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روندونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې هم د محرم میاشتې د لسمې ورځ د جلوسونو د حفاظت لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په کوټه کې د عاشورې جلوس پر خپل روایتي لار روان دی او د حفاظت لپاره شپږ زره پولیس او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نور حال کوټې نه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
په کوټه کې د محرمې د لسمې ورځې تر ټولو غټ جلوس د علمدار سړک څخه راوتلی دی. جلوس به د باچا خان چوک او لیاقت بازار څخه د تیرېدو وروسته د میکانګي سړک په امام بارګاه و سرته ورسیږي. د جلوس برخوال به د ماپښین لمونځ پر باچا خان چوک ادا کوي. د جلوس په لاره کې ټول مارکیټونه او دوکانونه د تیرې ورځې راهیسې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جلوس په لور تلونکي لوی سړکان او لارو کې لاریانې او کنټینران درول شوي دي چې عادي وګړي و جلوس ته داخل نسی او نه هم څوک دغه ځای څخه راووزي. پر دې مهال د حکومت له لورې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب تېر ماښام خبریالانو ته وویل چې په کوټه کې 250 امام بارګاوې دي، په هغو کې 30 ډېرې حساسې دي. د نوموړي په وینا چې د جلوس د حفاظت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي.
یوم شور کے لیے 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي چې دا شورا د ورځې پر مهال به 5000 پولیس، زر سرحدي عسکر، دغه ډول لیویز او د استخباراتي ادارو کارکوونکي هم ځای پر ځای وي. د دې ترڅنګ د جلوس په لاره کې دروش پېته سی سی ټي وي کیمرې هم لګېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د څناوړي پیښې د مخنیوي لپاره به د پاکستان د فوج یو پلټون 24 ساعته چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې د پولیسو مشر ویلی دی چې د ځینو وسلوالو ډلو له لوري و دوی ته د ترهګرۍ دړکه ورکول سوې ده، خو د دوی امنیتي ګامونه ډېر ټینګ او پیاوړي دي. دلته و کوټ ښار ته په راتلونکو لارو او سړکانو کې هم د شکمنو کسانو د څارنې کار چسپانده شوی دی او د بارانۍ سیمو څخه و کوټ ته د خلکو تګ راتګ نن ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا د سوات 16 کلنې جنې حدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نوم غیر حکومتي تنظیم په کم عمر کې د جنکو د ودونو په حواله د پوهې راوستلو لپاره د ایشیای جنکو د بشري حقوقو د سفیر ایوارډ ورکړی دی. حدیقه بشیر په سوات کې د ماشومانو جنو د تعلیم په برخه کې هم کار کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
د سواد سید شریف سوال لسکلن حدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارډ ورکړ شو چې حدیقه بشیر په سواد کې د جنکو حقوق لپاره د 13 سلور کالو راسي کار کوي. دغه ایوارډ لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکی په مقابله کوي. ایوارډ ترلاسه کول وروسته حدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ ملاو شو، او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکی د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښیي چې موږ یو پر امن قوم یو. او دا ایوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دي دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی، او کوم د کشمیر معصوم خلق چې دی د ایوارډ ما غوت ډیډیکیټ کړی دی.
حدیقه بشیر وایي چې سواد کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکۍ د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي، او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي، ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شره هم زیاته ده، ځکه چې مؤثره قانون سازی هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامي ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثره کردار ادا کړي.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ مشر ایپان حسین بابک چې د حدیقه بشیر تر هم دی، وایي د ایوارډ سره به د سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لویه مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټول پښتنو د پاره، بلکې ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله یم په دې باندې. د ایوارډ چونکې په خپل د دې اهمیت خو په خپل ځای باندې، خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگځپلي علاقې دي، په دې کې چې کم جنکۍ چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حوالې سره، تعلیم په حوالې سره، نور مختلفو شعبو په حوالې سره چې دوی کومه ترقی کوي، نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره، بل بیا بین الاقوامي لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي، د هغې سره به زموږ یو مثبت شکل چې دی زموږ د معاشرې، هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
حدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
درنو اردوونکو، زو د خیبر ایجنسی تیراسی میته د قبیلی سیمه خیبر ایجنسی د تیراکو کې خېلو قبیلی کډوال وای چې د خیبر د نورو برخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسلوالو په لزګون کورونه ویجاړ کړی دي، او باید د رغول لپاره یې د سروې بندوبست وشي. دوی وای خوښاو څلور کاله وړاندې له خپل کلو نه بې ځای شوي او ډیر ځپل شوي دي، نو نړیوالی مرستندو ادارې دي مرستې ورسره وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د فرحات شینوالی په دې رپورټ کې.
د تیراکو کې خېل یو تن مې انشا مشال ریډیو ته وایي چې وسلوالوی پورونه ډنکړي، او حکومت له پکار ده چې د خیبر د نور برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کور چې موږ هم دا سروې شروع شي، لکه څنګه بوړې ونه سروې شروع یو، ځکه چې موږ هم دومره تاوان شوی دی، لکه څومره بوړې خلکو شوی تا نه جو تاوان موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه رولایږي.
اولی مت خان کو خیل وای چې نړیوالی امدادی ادارې د هم ورته پام وکا، او د نورو قبیلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم راسته وکا.
کوم متاثرین چې پروته یې ده نو غویو جیرب زمکه یې سره تر 15 ورونه پیرو غونډې یو غدوم رزمکه هم نه جسره کې پیرو یوزاش.
او یو بل تن کشمیر خان وویل
مونږ تک تقریبا 15 کاله وشول چې مونږ لا یو روپې شنه پرټیکلر وکا، نو مونږ لا نور حکومت وکا، نه چا مونږ سره منډه ولات، لیکن مونږ کورچا ونه. مونږ چې چشای و سره غلې دي نو مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیراکو کې خېلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او ډېر زر به دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي، او د ړنګو شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
دروندګو د مومن ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویری چې د قانونو د کانو د روزګاریانو نه سرکاري تنظیمي یا د کمیټو والو نه قانونو ټیکسونه یا رشوت اخستل بند شوی دي او که په راتلونکو کې داسې وشو نو ذمہوار کسانو ته به سزا ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې وو.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل
که په پټه وي که په قیمت صحیح حقیقت کمپلین ټوکی 40,000 روپۍ به زاغه ته انعام عمر کومه پوره عمر به دا ګارنټي وي چې دا غنه ما بچا ته مونږ نه خوي خو چې دې مونږ ته یو حقیقت کې یو کمپلین مونږ ته ورسي په هغه ځای کې خسادار یا لیوی یا بل څوک داسې کس دی.
لدی وړاندې به د امن کمیټې او سرکاري انتظامیې ناقانونه چې ورته به غونډه ټیکس ویلې شو اخستل. ګلشاه صافی وایي چې دغه ټیکسونو به حکومتي ادارو ته هیڅ رقم فایده نه و او هغوی ته به یې رسیدونه هم نه ورکول.
دا ټیکسونه په خوځو کې په نور علاقو کې د کمیټو والا یا سرکاري عملی د پولیټیکل انتظامیانو په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه کې کمیم راغلی دی اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
فردوس خان صاحب چې د کانو روزګار کوي وی ویل چې د شپې مهال د ګاډو په تک بندیز وي نو دغه بندیزونو د هغوی روزګار ته مشکل جوړ کړي. ولی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د شپې مهال د سکیورټی د خطرې له کبله د ګاډو په تک بندیز وي خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې دغه بندیزونه ختم کړي او د سیمې روزګار ته وده میلاو شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
دروندونکو د پاکستان حکومت د ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنیاد بلل چې پکې ویل شوي وو لوړپورو ملکی چارواکو فوزي افسرانو ته ویلي یا خو د لاسپوسو وسلوالو ډلو پالیسي پریدي او یا د هم نړۍ کې یوازیتوب وزغمي. خو دغه ورځپاڼې په خپله اداریه کې ویلي چې د حکومتي سرچینو په حواله ورکړل شوی دا راپورټ بیخي سم دی. ډان له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی پر خبریال د ملک څخه د وتلو بندیز هم لرې کړي. بشیر ګواخ نور تفصیل سره.
دانو رسپانې لیکلي چې دوی په دې وروستیو کې د پاکستان لوړپوړو پوځي افسرانو او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ دغه مهمې غونډې په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې د بهرنیو چارو سیکرټري ویلي چې د پوځي جنرالانو د پالیسیو له وجې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی دی. تر دې وروسته د حکومت سخت غبرګون راغی. دوی دغه راپور ورکونکي خبریال سریل المیدا ممنوع الخروج اعلان کړ، یعنی پر هغه له ملک څخه د بهر وتلو بندیز ولګول شو. دا نورسپانې په خپل دې ادارې کې لیکلي چې دوی دا راپور په مسلکي توګه ورکړی او تر پوره تصدیق او تایید وروسته یې خپور کړی. ورسپانې لیکلي چې ډان په پاکستان او نړۍ کې د معیاري ژورنالیزم لپاره پیژندل کیږي او له همدې وجې په مسلکي توګه د خپل یاد رپورت هغه تردید هم خپور کړ چې د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره خپور شوی و. دان ورځپاڼې لیکلي چې ژورنالیزم دا ښکلې دود لري چې د ځواکمنو واکدارانو لخوا د ډیر زیات فشار په وخت هم خلکو ته سم خبرونه رسولې دي. په ادارې کې راغلي چې وخت ثابته کړي چې دا ډیر سم دریز دی. همداراز زیاته شوي چې د ملکونو لخوا د ملي ګټو تعریف بدلولو او د خپلې خوښې مطابق کولو سربیره هم خبري ادارو ډیر مهم او تاریخي رپورټونه په کره توګه ورکړي دي. د دې مثالونه ډیر دي. مثلا د عراق د جګړې په محل د ابو غریب جیل د زندانانو تصویرونه، ویتنام جګړه کې د امریکایي ځواکونو سرغړونې، د ویکیلیکس انکشافات او د ایڈورد سنوډن لخوا د امریکایي د ملي امنیت شورا د څارنې له فعالیتونو څخه پرده پورته کول. دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان غونډې ځای کې چې خبریالان او مطبوعات پکې د ګڼو ننګونو په وخت کار کوي د دې رپورټ په اړه داسې غبرګون ښودل غیر متوقع نه و. ادارې کې راغلي چې ډان ورځپاڼه بعد د ملي ګټو د سرغړونو او د غلط راپور ورکونې تورونو په مقابل کې په کلکه د ځان دفاع وکړي. دوی ویلي چې د دې ادارې ایډیټر د ورکړل شوي په حقیقت ولاړ رپورت مسولیت لري. ډان ورځپاڼې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږه دې خپل لږ عزت وساتي او پر سریل المیدا دې له ملک څخه د بهر وتلو بندیز سمدستي لرې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردن کو زو د افغانستان اورزګان ولایت ته د اروزګان اچار ولایت چارواکي وایي چې د هغه سرتیرو د موندنې لپاره تدابیر نیولي چې وړ مشبه وسلوالو ته تسلیم شوي دي. یوه ډله وسلوالو د مرکز ترینکوټ په لس کیلومتره کې د ملي اردو په یو کنډک حمله وکړه چې په نتیجه کې یې نږدې سلویښت تنه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور وسلوالو ته تسلیم شول. خو د اروزګان ځینې سیاسي چارواکي وایي چې د ولایت کې دولت ضد وسلوالو د تسلیمېدو یوه وجه د کابل لخوا د اروزګان وضعیت او ستونزو ته نه پاملرنه ده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند په کرناسی مې کې د امن نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لزګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سویده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سویده.
زیات اعداد سره په شهادت رسیدلی دي او کم شمېر سره وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شو او د کنډک ته مخالفین داخل شول، نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د دې په لاس کې وملویږي، زموږ د افغان او ځواکونو نورې هلته په مخالفینو باندې درانه بمبرې شوي ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم بمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حمله پر مهال نږدې 40 تنه سرتیری وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیری وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ لوی مدیر هيسي د محاصرې په حال کې دي چې وخت نه وخت پکې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځېنی پوسټې وسلوالو ته تسلیم سوي چې لکبلې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترینکوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترینکوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سوی سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي.
ایسباتیو کفی ورګانو له موحظه کړی تر څو په دې دغه سرتیرو ځای تثبیت شو تر وروسته د عملیاتو د پاره چمتووالی ونیول شي.
په لخوا د روزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په روزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د روزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د روزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
دا مشال ریډیو ده.
درنوندونکو تاسو لپاره د لوب یو خبر هم درو. اف پی خبر ایجنسی کې چې د پاکستان په سیالکوټ خار کې لسیزو رئیس د نړیوال معیار سامانونه جوړیږي. دغه خار د کرکټ لوب سامانو لپاره هم مشهور دی، خو په ټیسټ کرکټ کې د ګلابي گیند استعمال سره د دغه خار مستقبل نور روښانه شوه. د مقالې نوري برخي د یوې وړکې د میرستو ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په پاکستان او هند کې د کرکټ په ټیسټ میچونو کې 15 ورځو لپاره په میدان کې تماشبین او اشتهارات اخستل ډیر ګران کار وی. په دې کې پاکستان تر ټولو زیات ځپل شوی، ځکه چې هغه هیواد له 2009 کال راهیسې خپل هیواد کې نړیوالې لوبې نشي کولې او زیاتره لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. په 2009 کال کې په لاهور کې وسلوالو د سریلانکا په کرکټ لوبډلې برید کړی و چې له دې وروسته د کرکټ نړیوالو لوبډلو په هغه هیواد کې د لوبو څخه انکار کړی و. خبری جانس لیکي چې د پاکستان ټیسټ کرکټ لوبډلې کپتان مصباح الحق 13 میاشت پاکستان په فیرس کې په لومړي نمبر راوستو. نوموړي ویلي چې د ټیسټ کرکټ لوبو مستقبل د شپې په لوبه کې دی. د ته په خبره د شپې د ټیسټ کرکټ کتل د کتونکو او مینوالو لپاره ډیر ښه دی. خبری جانس لیکي چې د لوبو سامانو جوړولو لپاره د پنجاب سیالکوټ ډیر زیات مشهور دی او له 19 پیړۍ راهیسې په هغه ځای کې د لوبو سامانونه جوړیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه له دغه خاره تر 9.7 میلیون ډالر پورې د لوبو سامانونه نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. په دې کې نړیوالې لوبې د مثال په توګه د 2014 کال د فوټبال نړیوال کپ هم شامل دی. خبرې جنسلې کې چې په هغه خار کې ګریس آف کیمبریج نومي کمپنۍ په 1953 کال کې جوړه شوې وه چې د کرکټ لپاره سور، سپین، ګلابي او نارنجي رنگ بالونه جوړوي. دغه بالونه آسټرېلیا او انګلند ته لیږدول کیږي. خبرې جنس د کمپنۍ یو کارکوونکي خواجه په حواله وایي چې له وو کالو راهیسې د کرکټ ګلابي گیند جوړوي او دا آسټرېلیا او انګلند ته لیږي. خبر ایجنس لیکي چې په کورنۍ کرکټ کې د ګلابي گیند استعمال زیات شوی دی، خو د آسټریلیا او نیوزیلند لوبډلې شکایت کوي چې ګلابي گیند په هوا کې نه سوینګ کیږي او دا گیند ډېر زر نرم شي چې لوبغاړو لپاره رنس کول ډېر ګران شي. خو خبر ایجنس د مصباح الحق په حواله وایي چې لوبغاړي باید حالاتو سره ځان بلد کړي چې څومره په شپې کې لوبې زیاتې وشي نو هغومره به لوبغاړو لپاره ښه وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنودونکو د خبرونې په دوه مینه مې کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونې لرو، خو له هغې بلاندې نجیب امیر هم را سره سټوډیو کې موجود دی او وخت شوی دی د ماسپښین درې نیمې بجې، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. پرون په کابل کې د شورا په ماتم کوونکو په برید کې سوار لستنه وژل شول او شپږ دیش نور ژوبل شول. امریکا ګڼ پاکستانیان د قانون اعلان شو تنظیمونو سره د اړیکو لرلو په تور لیست کې شامل کړ. دغه تنظیمونه د طالبانو د مخدره موادو قاچاقبرو او نورو جنایتکار ډلو لپاره د پیسو سپیناولو تورن دی. امنیسټي انټرنیشنل په پیژندل شوی پاکستانی خبریال سیریل المیدا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندل دی. نوموړي سازمان په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز دې زر تر زره لیرې کړي او خبري رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي. د سوات یوې 14 کلنې جنۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جنکو د سفیر اعزاز ګټلی. هغې ته د ایوارډ د اتوار په ورځ د تایوان د حکومت او د امید په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا ورکړل شو. د تیرو نهو ورځو له نښتو پس د کندوز ښار بېګا شپه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شو. کندوز امنیه قوماندانې امنیت امیر محمد معصوم هاشمي مشال لډیو ته ویل چې د ښار په تصفیې سره په لرې پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال وایي په ښار کې وضعیت نورمال دی او یو شمېر کورنۍ هم ښار ته د تلو په حال کې دي. د روسیې جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره د درنې بمباری بیا پیل کړي. په شام کې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی پر نوویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکي وګړي وژل شوي او د قزاقستان په پلازمېنې الماتی کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي. د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پر نوویل چې نیول شوو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د ویل لړۍ منصوبه بندي کړې وه.
نجیب امیر چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کول درنو ودونکو اوس وخت شوه دی د لومړی اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره وښو. د مشال اړوند اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې سپیس ایکس کمپنۍ په مریخ سیارې د انساني جونګلو جوړولو اعلان کړی دی. د سپیس ایکس کمپنۍ مشر ایلون مسک په مکسیکو کې نړیوال استرونوټیکل کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په مریخ سیارې د انسانانو آبادولو کار به له 2024 کال څخه شروع شي. مریخ سیارې ته انسانانو لګل لپاره تر ټولو طاقتور راکټ ریپیټر کامیابه ازموینه هم شوې ده. په دې راکټ کې د میتھین ګیس خاشاک کارول شوې دي. د سپیس ایکس کمپنۍ مقصد مریخ سیارې ته د عامو خلکو سفر ممکن کول دي. د کمپنۍ مشر ایلون مسک په 2008 کال کې ټیسلا موټرز نومي کمپنۍ هم اخستې وه چې مقصد یې بغیر له ډرایور ګاډي جوړول وو. د دې ترڅنګ مسک په نورو پروژو هم کار کوي. ایلون مسک په هغه بنا کې ویډیو چې ډراګن کیپسول به تر 2013 کال پورې مریخ سیارې ته ورسیږي، د دې وروسته به تر 2024 کال پورې لومړی انسان بردار الوت مریخ په لور روان کړي. دوی ادعا کوي چې د سپیس ایکس ریپیټر راکټ تر ټولو زیات وزن وړلو توان لري. دغه راکټ او دې سره تړلې نور نظام به د دې جوګه شي چې مریخ سیارې ته په درې میاشتو کې ورسیږي. مسک وایي چې په آی ټی ایس خلای الوت کې لږ تر لږه 100 کسان به سپاروي. د مسک په وینا په دې پروژه به تر 10 ارب ډالرو پورې یا د دې نه زیات لګښت راځي، خو د دې تر مکملېدو وروسته به یو کس مریخ سیارې ته د لګلو خرچه تر 2 لکه ډالرو پورې راټیټ شي.
لس کال وړاندې خلاته لیږل شوې روزیټا نومي سټلایټ دومدار استوري سره جنگیدو وروستو تباه شوې دا چې له وجې دا تاریخي مشن ختم شوې دي. دغه سټلایټ دومدار ستاري و شپېته پی کې جاج اخستو لپاره لیږل شوې و او تر دوه کالو پورې دا کار کوي. د یورپین سپیس ایجنسی په وینا روزیټا له لمر سترګې نه دومره لري تللې وه چې خپلې بیټریانې په خپله چارج کولو قابل پاتې نه شوې. د ساینسدانانو په خبره د دغه مصنوعي سیارې کارآمد ژوند ختمېدو ته نږدې شوې و او تباه کېدو نه مخکې د ځینو شمیرو ترلاسه کولو کوشش هم کړی و. روزیټا مصنوعي سیاره د 2016 کال اګست په میاشت کې د لسو کالو سفر وروستو دومدار ستوري ته رسیدلې وه او دا د انساني تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلایي جاز دومدار ستوري ته نږدې رسیدلی. د 15 میاشتو تحقیق کې مصنوعي سیارې تر 100,000 نه زیات عکسونه او نور شمیرې ځمکې ته لیږلې وې. د دغه معلوماتو په مرسته د دومدار ستوري جوړښت، کیمیا او رویو په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي وو. روزیټا د 2016 کال په نومبر میاشت کې په دومدار ستوري فیلی نومي روبوټک ګاډۍ هم لیږلې وو او دا هم په انساني تاریخ کې لومړی ځل وو. د روزیټا فلایټ ډایرکټر اندریا پوکوزوما ویلي که څه هم دا مشن په آخري پړاو کې دی خو له روزیټا نه ترلاسه شوي معلومات به تر 16 پورې په کار راشي. د دومدار ستوري ګیر چاپیر یو چکر په 12 ګنټو کې ترسره کیږي او د دغه ستوري وزن تر 10 ټنه پورې دی. د طب په څنګه کې د 2014 نوبل جایزه له جاپان سره تعلق لرونکي ساینسدان ته ورکړل شوې ده. نوموړي ته نوبل انعام په هغه موندنه ورکړل شوې چې څرنګه خولیې فوزلې ریسایکل یا بیا په کار راشي او صحتمند پاتې شي. ډاکټر یوشوندری اوشومی دغه جینز موندلې چې آټوفیګي یعنی خولیات سلف ایټینګ یا خودخوري عمل انتظام کوي او دغه جینز کې خرابۍ د نورو ناروغو وجه جوړیږي. تیر کال د طب په څنګه کې 3 ساینسدانانو ته نوبل انعام ورکړل شوی و چې د ملیریا او هغو علاقو کې د نورو ناروغو درملنې یې موندلې وه. بلخوا د کیمیا په څانګه کې نوبل انعام 3 ساینسدانانو ته ورکړل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو وړوکو مشینونو جوړولو تصور یې وړاندې کړی وو. دغو ساینسدانانو داسې مشینونه ډیزاین کړي وو چې د انساني ویښتو نه زر چنده واړه دي. دغه مشینونه دومره واړه دي چې انساني بدن کې داخلېدی شي او له یو ځای نه بل ځای ته دوا هم رسولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Mario.
Pique ho kya?
Pique hai kya?
Pique hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مس پیرګرینیس هوم په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډیپ واټر هورایزن دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 30 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی میگنیفیسنت 7 دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 110 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په فلمی باکس آفس کې د کرکټ مشهور لوبغاړي ایم ایس دھونی په ژوند جوړ فلم ایم ایس دھونی دی انټولد سټوري په لومړي نمبر دی. دې فلم په لومړي ورځ د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. ایم ایس دھونی فلم تر اوسه پورې تر 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بینجو دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پارشید دی چې د 1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د امریکا هالی ووډ سینما د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي میرمنی جاکلین کینیډي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم جاکی دی او دا مشهور ډایرکټر پابلو لارین جوړ کړی دی. په فلم کې د جاکلین کینیډي کردار مشهوري اداکاری نیتلی پورټمن کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د ولسمشر میرمنی په حیث پسوینه ماڼۍ کې سرنګ ژوند کړی وو او په 1973 کال کې د ټیکساس ریاست په ډیلاس کې د ولسمشر جان اف کینیډي وژنې وروستو جاکلین سرنګ وخت تیر کړی وو. فلم جاکی با په دسمبر میاشت کې نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
ایچ ایوننګ فرام دسمبر ټو دسمبر بیفور یو ڈریفٹ ٹو سلیپ اپون یور کاٹ تھنک بیک آن آل دی ٹیلز دیٹ یو ریممبر آف کاملوٹ. Ask every person if he's heard the story, and tell it strong and clear if he has not, that once there was a fleet.
People like to believe in fairy tales. Don't let it be forgot that for one brief, shining moment, there was a Camelot.
هالیوډ سینما د افریقا یوګانډا هیواد کې د شطرنج لوبغاړي پر ژوند فلم جوړ کړی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. دا فلم هندي نژاد مشهوري فلم ډایرکټری میرا نایر جوړ کړی دی. دا فلم نوم کوین اف کواتی دی. په فلم کې ښودل شوی چې څنګه یو مور خپل لور دې ته هڅوي چې د شطرنج غوره لوبغاړي جوړ شي. لس کلنه فیونا د یوګانډا په کمپالا ښار کې په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کوي. فیونا په مقامي او قومي کچه د شطرنج لوبي ټورنمنت ګټلو وروسته په نړیواله کچه نوم جوړ کړی. دا فلم به په روانه میاشت کې نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Can you do big things from such a small place?
Don't think about such things.
Why not?
You'd be disappointed.
Hey Fiona, how is your life?
It is fine.
Young girl, tell me, say, what is your name?
Fiona.
You could be the best in all of Uganda.
Good. How can I become a champion?
Sometimes the place you are used to is not the place you belong. You belong where you believe you belong. Where is that for you?
None of your sneak attacks. This is not the ghetto.
I don't need to sneak. Checkmate.
This year's gold medalist, Fiona Mute.
د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوی فلم فورس 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی سنها هم کار کړی دی. دا د جان ابراهیم فلم فورس دویمه برخه ده. په فلم کې جان د هندي استخباراتي ادارې را ایجنټ وي. فلم فورس 2 به د نومبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پوری دنیا میں پتا ہے رو کے کتنے انڈر کور ایجنٹس ہیں. سوچو تمہاری کنٹری بنا رو کے کیسی ہوگی. دو دن میں رو سے ایسا بدلہ لوں گا جسے انڈیا کبھی بھول نہیں پائے گا.
یو آر ناٹ اے را آفیسر اور ایسے مشن کے لیے تم ٹرینڈ بھی نہیں ہو.
جو ٹرینڈ تھے وہ کیا زندہ ہے؟ تم ایسٹرن یورپ انچارج کے کے ساتھ وہاں جاؤ.
تمہیں لگا کوئی میل آفیسر ہوگا؟
ہاں.
تو تم لڑکیوں کو قابل نہیں سمجھتے؟
میں بس اتنا سمجھتا ہوں کہ کے کے آدمی کا بھی نام ہو سکتا ہے. تم اپنے طریقے سے کام کرو, میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں.
ایک بھی ایجنٹ بچنا نہیں چاہیے.
د هند مشهور سماجی شخصیت انا هزارے پر ژوند جوړ فلم انا کسان بابو راو هزارے لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فیچر فلم یو سل دیش منټه دی. په فلم کې د انا هزارے د وړوکی والی ځواني او بیا په ټولنه کې د درغلیو پر ضد مبارزه ښودل شوې ده. انا هزارے په هند کې د درغلیو پر ضد داسې پرامن مظاهره کړې وه چې هندي حکومت د لوکپال په نامه قانون جوړ کړی وو. فلم انا با په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سرکار کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دیں.
تو آج بھی نہیں ٹوٹے گا انا کا انشا. سماج کے ہر طبقے سے انا کے آندولن کو بڑا سمرتھن مل رہا ہے.
میرے زندہ رہنے سے دیش واسیوں کا وشواس زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے.
آج زندگی کی ریس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم اپنے لیے جی نہیں پا رہے ہیں اور یہ دوسروں کے لیے مرنے کو تیار ہے. کیا ہے یہ؟
سچ بولنے والے کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
دیش سیوا کا موقع ہر ہندوستانی نوجوان کا حق ہے. صاحب جی,
گاؤں مطلب کے ساتھ سماج کو اناج دیتا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
درنو اردوونکو اوس درته بل اونیز خبرونه پرګنی وړاندې کوو. درنو اردوونکو دا اونۍ په پرګنی خبرونه کې له اقلیتونو سره تعلق لرونکو خوځو د حقوقو په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام قربانه انیسه اجمل ده.
اوریدونکو په پرګنی خبرونه کې زما د انیسه اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې لاکلیتونو سره تعلق لرونکو خصوصو د حقونو په اړه خبرې کوو. که څه هم په پاکستان کې خصي د سړو برابر حقونو نه ترلاسه کولو ګیلې کوي، د اقلیتونو خصي وایي چې هغوی ته د هیواد د نورو خصو په مقابله کې کم حقونه ورکول کیږي. اقلیتونه وایي په موجوده وخت کې له اقلیتونو سره تعلق لرونکي زیاتره خصي کار کول غواړي، خو د امتیازي سلوک له وجې د هیواد په پرمختګ کې خپل پوره ونډه نشي ترسره کولی. له اقلیتونو سره تعلق لرونکو خصو د حقونو لپاره کارکوونکي مشل چودري وایي په پاکستان کې لګکیو ته تر اوسه حقونه نه دي ورکړل شوي، نو د اقلیتونو خصو ته د پاکستان د نورو خصو په څیر حقونه ورکول ډیره ګرانه خبره ده.
جو مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ
پاکستان کے داقیتونو ٹولنہ د وڑان دین ل مشکلاتو سره مخ ده. کپای و هیواد کی څوک د اکثریت سره تعلق لرونکو مسلمانانو شته ته حقونه نو ورکوي، نو اقلیتونو ل به څوک سوکړي.
لاکلیتونو سره تعلق لرونکو خصو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره کارکوونکي سایمه امتیاز وای د اقلیتونو خصي د خپل حقونو په اړه معلومات نه لري، او نه هم دوی ته د برخه کې کوم پوهاوی ورکول کیږي چې له وجې دغه خصي ډیر په بد حال کې ژوند تیروي.
ډېرې
داسې معاملې دي چې ښځو ته پکې خپل حقونه نه ورکول کېږي. کوم خلک چې شتمن وي، وس ولري او تعلقات او پېژندګلوي یې هم ډېره وي، نو د هغو ښځو کار کېږي، خو موږ اقلیتونو ته هیڅوک پام نه کوي، نه د کار په ځایونو کې د نوکریانو پر مهال او نه په تعلیمي ادارو کې د داخلو په وخت. نو بیا تاسو وایئ چې د اقلیتونو ښځې به څه پرمختګ وکړي، او چې پرمختګ یې نه وي کړی، نو هغه به څنګه د خپلو ښځو لپاره ږغ پورته کړي، ځکه چې هغه خو لومړی د خپل حق نه هم خبرې نه وي.
وکیل او د مسیحي ټولنې سره تعلق لرونکي انیکا ماریا انټونی وایي اقلیتونو خپل خصو ته د کور دننه پوره حقونه ورکړي دي، خو په پاکستاني معاشره کې دوی ته هیڅ حقونه نه دي ورکړل شوي.
پاکستان کې د وړاندې نه ښځو ته ډېر کم حقونه ورکړل شوي دي، او بیا د هغې وروستو چې د هندوانو، مسیحانو، سیکانو او دغسې د نورو غیر مسلمو خبره راشي، نو بیا خو حقونه د نش برابر دي.
دا چې په پاکستان کې لاکلیتونو سره تعلق لرونکو خصو ته ولې د نورو په څیر حقونه نه دي ورکړل شوي، انیکا انټونی وایي هغه غیر ترقی یافته هیوادونه چې د اکثریت سره تعلق لرونکو خلکو د مذهب په بنیاد جوړ شوي دي، پکې تل د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. انیکا د پاکستان په اړه بیا وایي
پاکستان جب بنا تھا تو وہ اسلام کے نام پہ، دو قومی نظریے کے نام پہ بنا تھا.
پاکستان د دوه قومي نظریه او اسلام په بنسټ جوړ شوی دی، او د اقلیتونو سره دا توپیر د پاکستان جوړېدو راهیسی روان دی. د پوزي امیر ضیاءالحق په وخت کې اقلیتونو سره امتیازي سلوک زیات شو، او بیا د 2000 لومړي کال د نیویارک بریدونو حالات نور هم خراب کړ. د نیویارک بریدونو وروسته ځینو مسلمانانو داسې ګمان کاوه چې اقلیتونه او په خاصه توګه مسیحان د امریکا لپاره کار کوي، نو د امریکا او مغربي هیوادونو نه د بدلې اخیستو او هغوی ته د دړکو ورکولو لپاره را په پاکستان کې له مسیحانو سره بد چلن کیږي.
دا پاکستان پاین کې د نورو پسیر اقلیتونو ته هم حقونه ورکړل شوي دي، خو انیکا انټونی وایي د پاکستان پاین کې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک شوی دی. دا زیاتوي
پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک طرف وہ کہتا ہے کہ سب کو ایکول رائٹس ہیں، دوسری طرف وہ
یو خواہ دا پاکستان آئین وائی چھے دا ٹول لپارا برابر حکون دی، او بلخواہ وائی چھے دا وزیر اعظم او ولس مشرے دا سوکو لپارا غیر مسلمہ نشی منتخب کے دے، نو مونگ سرا خو پا آئین کی امتیازی سلوک شوے دے. کتاسو مذہب تا سپکاوی پر ضد قانون تو گو رہے، نو دا قانون یواز پا غیر مسلم لاگو کی گی. کچیر مسلمانان زمونگ دا مذہبون سپکاوی وکڑی، نو بیا ہاگا مذہب تا سپکاوی ان گنل کی گی.
کسی مائنورٹی کے اگینسٹ تو وہ بلیڈ فرینڈلی نہیں ہے.
لا اقلیتونو سره تعلق لرونکي آسیا بی بی باندې مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې او د مهالي مقدمه په عدالت کې روانه ده. دغه سي په 2012 کال کې په اسلام آباد کې رمشا مسی مذهب ته د سپکاوي په تور پولیسو نیولې و. د دې ترڅنګ د 2014 کال په نومبر میاشت کې د شمع په نامه یو مسیحي جنه مذهب ته د سپکاوي په تور لخپل خاوند سره د سوزول وروسته وشل شو. په پاکستان کې زیاتره ادارې د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي، خو سایمه امتیاز وای د ښځو لپاره په جوړ شوو غونډو کې اکثره په ځانګړې توګه د اقلیتونو ښځو په حقونو خبرې نه کیږي.
نہیں میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا، کیونکہ جیسے میں کام یعنی میٹنگ وغیرہ پہ جاتی ہوں یا کام کرتی ہوں تو وہاں پہ تو
میں تر اس داسی کوم ادارہ نہ دلی دلی چې د اقلیتونو شوز لپاره یې ځانګړي आवाज پورته کړی وي. زه چې کله غونډه تولاړه سم نو په خپل حالت د اقلیتونو د شوز خبره راپورته کوم چې زموږ د اقلیتونو شوز د نوکریانو تعلیم او د غسیدیر مسالې دي چې په هغه د بشری حقوقو ادارې خبري وکړي، خو داسې هیڅ هم نه کیږي.
انیکا انتونی هم سایمه امتیاز ته ورته خبره کوي او وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کارکونکو ادارې ډېری لګې دي. نو موري زیاتوي چې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د ټولنې لخوا هم له اقلیتونو خصو سره امتیازي سلوک کیږي. دا وایي چې کله د اقلیتونو خصي د نوکرو او یا په سکولونو کې د داخلو لپاره ولاړ شي، نو اکثره د مذهب په بنیاد مسلمانانو خصو ته ترجیح ورکړل شي.
روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں کہ جی
ہر ورځ په زرګونه اقلیتونه مونږ ته راځي او راته وایي چې په میرټ باندې مونږ پوره راتلو، خو هغوی مسلمانان واخیستل او ځینې ادارې خو بیا داسې هم دي چې پرچی چاپ کړي وي چې د جارو وهونکو د نوکریانو لپاره دی یوازې اقلیتونه او په ځانګړې توګه مسیحان درخواستونه جمع کړي.
خوبیا په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک وایي د بشري حقونو ادارې د ټول انسانیت لپاره کار کوي. نوموړی وایي د بشري حقونو فعالانو د وړاندې نه مذهب ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو، د اقلیتونو د ودونو رجستریشن د قانون په ګډون د مختلفو حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي.
مائنارٹی حوالے سره چې کوم دی، نه صرف عورت فاؤنڈیشن بلکې نور هغه غیر سرکاري تنظیمونه چې پاکستان کې کار کوي د بشري حقوقو دپاره، هغوی همیشه غږ پورته کړی دی. او د واضح مثال د اوس ریسنٹلی یو ہندو میرج ایکٹ چې کوم دی، په هغه کې چې کوم لیکونس دي، هغه لیکونس چې کوم دي موږ په ګوته کړی دي، ځکه چې اول خدا بل چې کومو پاکستان کے موجودہ وقت کے اتحاد ملیشو ایک عورت فاؤنڈیشن دے، آئی کے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ دے، آئی کے ایس پی او پنم یو ادارہ دا، اور آئی کی چکم دے سنگی چکم دے ہزارہ ڈویژن کے خیبر پختونخوا کی کار کی داپا کے شامل دی. تو دیکھیے منگا یو آؤٹ پٹ چکم دی، اگر سلور آؤٹ پٹ دی، یو آؤٹ پٹ چکم دے آگا صرف اور صرف مائنورٹی رائٹس نے دی، اور دیکھ ٹائم کی پاکستان پنجو سروس ضلعوں کے دا کنسورشیم دا آواز پروگرام تردان کی کار کری.
د پاکستان په پارلیمان او صوبایي سملو کې ځینې سیټونه ښځو ته هم ورکړل شوې دي، او ځینو پارلیماني او د صوبایي سملو ښځینه غړو د ښځو د حقونو لپاره غږ هم پورته کړی دی. خو میشل چودري دا دریس لري چې په پارلیمان او صوبایي سملو کې ناستې ښځینه غړي د اقلیتونو ښځو د مشکلاتو نه خبر هم دي، خو د هغې باوجود د اقلیتونو لپاره ډېره کمه خبره کوي.
بہت
بہت کم کہا ہوگا بھی تو اتنا نہیں کہا جتنا کہنا چاہیے
په پارلمان او صوبائی اسمبلیو کې ناستې شدې د اقلیتونو لپاره ډیر لږ ژغ پورته کوي دوی د ټول پاکستان د شذو خبره کوي خو چې د اقلیتونو شذو لپاره چې څومره خبره کول پکار ده نو هغه همره خبره نه کیږي د اقلیتونو شذې د کورنی تشدد ښکار وي اکثره د نور خلکو په کورونو کې مزدوري کوي او د تحفظ په برخه کې مشکلات لري
مشل چودری زیاتوی چې باید حکومت او په پارلیمان او صوبایي سملو کې موجوده خزي د اقلیتونو خزي هم خپلې وګڼي او د هغې لپاره آواز اوچت کړي
مطلب ان کو ایفرٹ ظاہری بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے شروع ہوگا کہ
د اقلیتونو شذو د حقونو لپاره به لومړی هڅې له پارلمانه پیلېږي باید هلته په جنسي توګه د برابرۍ خبرې وسي او په ځانګړې توګه د حقونو په برخه کې د اقلیتونو شذې هم د مسلمانانو شذو برابر وګڼل سي په هیواد کې به توازن او انصاف هغه وخت راځي چې حکومت ټول خلک برابر وګڼي ټولو ته د کار یو شان موقع ورکړي حکومت خو به یې وکړي او یا نه خو باید چې سیاستوالان پر دې خبره زور راوړي
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی مرستیال سپیکر مهرتاج روغانی بیا وایي دوی د اقلیتونو خصي د ټولنې برخه ګڼي او کله هم د خصو د حقونو لپاره غږ پورته کولو پر مهال له توپیره کار نه دی اغسته
پاکستان کې او بیا په صوبه سرحد کې خو الحمد للہ زب مچی پی ٹی آئی گورنمنٹ خو منگلہ آواز رکھ بیکاز زمخ کلے ڈپٹی اسپیکر رکھ ما پا پاکستان کی ہسٹری جوڑا شوا نمبر ٹو منگا دا سے دی سیٹوں خو 3% ڈیر کم دے پی سڑی راضی منگا دا سے منگ یہ وومین کمیشن دے منگا زیات ایم پی ایز بھی او سول سوسائٹی نہ خلق آلو نو ما دا خبر اوکھلا چی دا یو سیٹ پہ دیکھے بمنگ ویمن کمیشن کے کم از کم زمنگ لاس کے دنوں دا بمنگ ما پاگی تویلی چی بھائی دا یو سیٹ بخا بخا تا سو مائنورٹی خزے تور کوے بچے زمان لاس کے دونوں ما خو اکڑو خو بے شک دا پوائنٹ دیر ٹھیک دے چی کد دی خپل یو سیٹ دا 3% منگا زیاد کو کوٹ ہے سملے تا 5 کو دا یو پرسنٹ پک خزم راشی کلنو اولی دین لکد دی دا مسئلے بیا حل کی
مهرتاج روغانی سیاتوی د پاکستان نیمایی آبادی د خصو ده او د هیواد پرمختګ خصو ته په حقونو ورکولو ممکنه ده اوریدونکو دا وا د دې اونې پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروری را سره شریک کړئ تر راتلونکي خبرونې پورې درنازه نیسا اجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
Thank you. زلف چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا 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 زلف چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا.